ده امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هیڅوک نه پوهیږي چې زه به د ایران په اړه څه پرېکړه کوم. اغلی ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې پر ایران د احتمالي برید د پوښتنې په ځواب کې خبریالانو ته وویل، شاید دا کار وکړم، شاید وی نه کړم، هیڅوک نه پوهیږي چې زه به څه کوم. ټرمپ وړاندې وویل امریکا اوس له ایران سره د اوربن پلټنه ده او مطلقه بریا غواړي. دغه پټکو له اټومي وسلو د ایران د محرومولو لپاره ښایي دا ځلې جګړه وکړو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال راپور کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د برید طرحه تصویب کړې ده. دغې ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي، ټرمپ د سه شنبې په ماښام خپلو مشاورینو ته ویلي وو چې پر ایران د برید طرحه تصویبوي، خو له هم په تمه دی چې ایران د اټومي پروګرام په اړه څه پرېکړه کوي. نن اومه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ خونړۍ جګړه روانه ده چې دواړو خواوو ته درانه تلفات اړولی دي. د طالبانو حکومت په تخار او میدان وردګو ولایتونو کې درې تنه په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې په دوه جلا اعلامیو کې ویلي، په تخار ولایت کې یوه ښځه د زنا او په میدان وردګ ولایت کې یو نارینه د لواطت په تور په درو وهلي. د اعلامیو له مخې دغه کسان 9 دورې وهل شوي او په 5 تنفیذي بند هم محکوم شوي دي. وړمه ورځ طالبانو په کابل او سمنګان ولایتونو کې په محضر کې 9 کسان د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهلي وو. د بشري حقونو د ادارو له نیوکو سره سره طالبانو په افغانستان کې په محضر کې د بدني سزاو پلي کېدو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو، طالبانو د نورو کلونو پرتله سږ کال د بدني سزاو تطبیق زیات کړی دی. د طالبانو حکومت پر نړیوالو غږ کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل سربیره د وچکالۍ او اقلیمي بدلون په برخو کې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو په واک کې بختر خبري اژانس پرون چهارشنبې لیکلي، د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف د غوښتنې د افغانستان لپاره د ناروې د سفارت استازي پیر البرت حساس سره مطرح کړي دي. د بختر پټوکو ښاغلي حنیف پر افغانستان د نړیوالو د بندیزونو د لرې کېدو او په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان د پیسو د زیرمو د راخوشي کېدو غوښتنه هم وکړه. بختر وړاندې د الحساس په حواله ویلي، ناروې به په روان کال کې 80 میلیونه نارویژي ډالره د بشري مرستو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. ناروې لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي په تیر 2023 کال کې د ملکي کسانو په مرکشوب نه کې 40% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون چهارشنبې خپور کړی ویلي، په ټوله نړۍ کې 340 کسان چې له دې ډلې 502 د بشري حقونو مدافعین وو د تیر کال په نښتو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو د کمیسیون په ټکو په دې کسانو کې له هرو 501 له تبعیض سره مخامخ وو. دې سازمان وړاندې ویلي، موندنې ښیي چې د بشري حقونو فعالان په پراخه کچه له تاوتریخوالي او مرګ سره مخ دي. په راپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د نورو کلونو پرتله تیر کال په نښتو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او تر ډیره مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. د دغه سازمان د شمیرو له مخې په تیر کال کې د 2022 پرتله 4 ماشومان په نښتو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي د دغه راپور معلومات یې د نړیوالې ټولنې په تایید او په بېلابېلو سیمو کې له خپلواکو سرچینو ترلاسه کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له ایران سره د پوځي استراتیژیکو همکاري او قرارداد کې ایران ته د پرمختللو وسلو ورکړه شامل نه ده. پوتین پرون چهارشنبې وویل ایران له اسرائیلو سره په جګړه کې له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. پوتین چې په سن پیټرسبورګ کې په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل، د مسکو لخوا تهران ته ورکړل شوي پوځي تجهیزات د اسرائیلو له جګړې سره هیڅ اړیکه نه لري. پوتین د هغې پوښتنې په ځواب کې چې روسیه د اسرائیلو پر ضد جګړه کې د ایران په ملاتړ دغه هیواد ته پرمختللي وسلې ورکوي او کنه وویل، د ایران او روسیې ترمنځ د تیر کال په پوځي ستراتیژیک تړون کې د پرمختللو وسلو او تجهیزاتو ورکړه شامل نه ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په تیرو 3 کلونو کې پر اوکراین په بریدونو کې په ایران کې جوړه شوې د شاهد په نوم بې پلوټ الوتکه کارولې ده. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شئ. دوامه ورځ ده چې اسرائیلو پر ایران بریدونه کړي دي. په ایران کې بند افغانان وایي
زه خپلم بند پاتې مریض یم، عملیات مې کړی دی، ډېری افغانان دلته بند پاتې دي او په تعداد 100 نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ایران کې میشته افغانان شکایت کوي چې رنی چارواکي ورته دا تهران په ګډون د ایران له خارونو د وتلو اجازه نه ورکوي. وړاندې به په راپور کې راسره واوري چې د افغانانو اوس مهال په څه وضعیت کې دي او همدارنګه د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات څه دي. په افغانستان کې عام خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، خو دغه ستونزه څومره جدي ده؟
کله چې او بازار چالان کو فقط یو ساعت کې اوبو ورکي، نور وچیږي، منتظر پاتې کېږي تر څو بیا اوبو پیدا.
نا دې سربیره درته نور راپورونه هم لرو. که چیرې وخت پات شو ساسې پیغامونه به هم راوخلو. نور مطالب مشته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې سره تایر روشن دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هیڅوک نه پوهیږي چې زه به د ایران په اړه څه پرېکړه کوم. هغه له ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې پر ایران د احتمالي بریده د پوښتنې په ځواب کې خبریالانو ته وویل شاید دا کار وکړم، شاید ویې نه کړم، هیڅوک نه پوهیږي چې زه به څه کوم. ټرمپ وړاندې وویل امریکا اوس له ایران سره د اوربن په لټه نه ده او مطلق بریا غواړي. دغه په ټکو له اټومي وسلو د ایران د محرومولو لپاره ښایي د ځلي جګړه وکړو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال راپور کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د برید طرحه تصویب کړې ده. دغې ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلی دي ټرمپ د سه‌شنبې په ماښام خپل مشاورینو ته ویلي وو چې پر ایران د برید طرحه تصویبوي، خو له هم په تمه دی چې ایران د اټومي پروګرام په اړه څه پرېکړه کوي. د راپورونو له مخې ښایي په غرونو کې پټ د ایران اټومي تاسیسات د امریکا نوموړی هدف وي. نن پنجشنبې روټرز خبر اژانس د دوه امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی دی چې امریکا خپل زیانمنونکي پوځي تجهیزات له سیمې ویستلی دي. دا دغو چارواکو په خبره د بحرین په بندر کې امریکایي اوبتلې او کښتۍ او د قطر د الحدیده هوایي ډګره امریکایي الوتکې ویستل شوې دي. رویټرز له دې وړاندې راپور ورکړی و چې د سون توکو رسوونکي امریکایي الوتکې له اروپا د منځني ختیځ پر لور تللي او ډېرې جنګي الوتکې هم په سیمه کې راټولې شوې دي. بل پلاو د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه کې دا پرمختګونه په داسې حال کې دي چې یو شمیر امریکایي ډیپلوماټان په پوځي الوتکو کې امریکا ته انتقال شول. پرون ماښام ایشوټر پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې په تل ابیب کې د امریکا سفارت خپل یو شمیر غیر ضروري کارکوونکي او د هغوی کورنۍ امریکا ته انتقال کړل. اسرائیلی چارواکو له تل ابیب د امریکایي ډیپلوماټانو وتل تایید کړی دی. کڅم روخانه ده چې امریکا خپل څو ډیپلوماټان له اسرائیل وستي، خو ایشوټر پریس لیکي چې دا اقدام له اسرائیل سره د ایران پر ضد د اسرائیلو د ښکیلتیا په معنا ده. په عین حال کې روټرز خبري اژانس راپور ورکړی دی چې تمه ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی یو شمیر اروپایي وزیرانو سره وګوري. رویټرز د یوې سرچینې په حواله لیکلي تمه ده رقچی د جمعې په ورځ د جرمني، فرانسې، برېټانیې او د اروپایي ټولنې له یو شمېر نورو وزیرانو سره په جنیوا کې خبرې وکړي. بل پلو د ایران په دولتي ټلویزیون صدا او سیما کې د تیر 1401 کال د ایران د رژیم خلاف د لارینونو د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د ټلویزیون تایید کړ چې حق شوی دی. د حق پر مهال د صدا او سیما لخوا په خبرو شو ویډیوګانو کې خلک د رژیم پر ضد پاڅون ته هڅول کیږي او له خلکو غوښتل کیږي چې سړکونو ته ووزي. د ایران د دولتي ټلویزیون وروسته له هغې حق کیږي چې دو ورځې مخکې اسرائیلو پرې بریدونه وکړل. نن پنجشنبې اومه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ توده جګړه روانه ده او دواړو خواوو ته درنه تلفات اوښتې دي. د دغه تلفاتو په منځ کې او د دې جګړې په منځ کې افغانان هم بند پاتې دي. هغه افغان کډوال چې ایران ته کډوال شوي وایي چې اوس جګړې رئیس سر کړي دي او ایراني چارواکي اجازه نه ورکوي چې د تهران په ګډون له دغه هیواده او د دې هیواد له خرونو ووزي. ورځو نور تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دي او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې خاره ووځي او اړ دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څه هم ډېری ایراني اتباع له تهرانه وتلي، خو دوی آن اجازه نه لري چې په ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخته ویره اندېښنه او ناامنۍ په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشه افغان کډوال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته ویل د ویل تیر شپې رئیس افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. وضعیت ډیر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نور خارونو ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم خار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمیر افغان کډوالو دا هم کړی چې لدی خاره د وتلو د حد سي پر مهال د ایراني پولیسو لوري وهل شوی هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته ویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلې. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي، بهرنۍ او ادباو په ځنګړي ډول افغانانو ته له یو خاره بل ته د وتلو اجازه ورکوي. او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه، د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسولیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې دوی اجازه نه ورکول کیږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا د افغانانو نقصان لري. افغانان باندې پاتې په تهران کې دا غنن سحر سلفا سے پنځه بجې ما پسې ملګری زنګ والو ماتي ویلي چې رزم دفتری کفالت ته چې ونه شو. نو دا موضوع ډیره جدیده ځکه خپل بند پاتې مریضې ما عملیات میکړه ده. ډیره افغانانو دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د خوځو د حقونو وی فعال مونیسا او مرزاد ازادي راډیو ته ویل د پاسپورت او ویزې په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه سلام علي چې امنیتي غوښونه بلل کیږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کیږي.
مهاجرینې کې د تهران هست مهاجرینې
په تهران کې مشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي له دې خره ووزي او یوې امني سیمې ته لاړ شي. خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کیږي له دې خره ووزي ان موټر یې نه انتقالوي چې دا ډیره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسال کې دا چې د تلو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنۍ او رسنۍ په ایران د اسرایلو په هوایي حمله کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو اتلس کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسېدونکو او د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سې شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری په تهران کې د اسرایلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسېدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسره د خارو ووځي. له دې وړاندې اسرایلو هم د تهران اوسېدونکو ته ورته خبرداري ورکړې وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اروپای ټولنه به روان میلادي کال کې د افغانستان له خلکو سره 1.5 میلیونه یورو بشري مرستې وکړي. دغه ټولنې په یو تازه خبرې شوي لمه کې ویلي دي چې دا مرستې په افغانستان، ایران او پاکستان کې له زیانمنو د لارستنو شو زیانمنو افغان کډوالو لپاره ځانګړې شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه وایي د په پام سره چې بشري ناورین نه هم په افغانستان کې د نړۍ له سختو کړکیچونو شمیرل کیږي. په افغانستان کې د نن او په سیمه کې له زیانمنو افغانانو سره 1.5 میلیونه یورو بشري مرستې کوي. په غیلامیه کې چې د ټولنې تازه خبره کړې راغلي چې له دې مرستې څخه 1.1 میلیونه زیاتې به په افغانستان کې فعالو بشري مؤسسو ته ورکړل شي او د اعلامیې په ټکو په ایران او پاکستان کې هم افغان کډوالو ته 10 میلیونه یورو ځانګړې شوي دي. په دوام کې راغلی چې د اروپایي ټولنې نوې مرستې به د خوړو درملنې له خوارځواکۍ سره د مبارزې، څښاک اوبو ته د لاسرسي، روغتیا، حقوقي مشورې، د خطر سره مخ خلکو د حقونو د ملاتړ، بیړني حالت کې د زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو لپاره او د طبیعي آفتونو په برخو کې وي. په لمه کې د اروپایي ټولنې د بحرانونو د مدیریت، برابري او چمتووالي کمیشنری مشري حاجه لهبی په حواله راغلي چې اروپایي ټولنه د غشان نه هغو افغانانو سره چې په افغانستان دننه او په ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران کې لګړنو ستونزو سره مخ دي مرستو ته چمتو ده. نوموړی د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو څرګندونو کې چې بروکسل کې د لوړپورو چارواکو غونډه کې کړي او یوه برخه یې په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبرې کړي ویلي
نږدې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري او هر یو له دې 3 میلیونه کسانو څخه یو شخص دی چې نوم لري، کورنۍ لري او خپله ټولنیزه کیسه لري.